باشد.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله یې د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یو مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلي د سږ کال پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی وویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوي هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره یې کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چاري روان دي. د لړ کې به راتلونکي اونۍ هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په موخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړې، خو ویلی دی دا د خبرو اترو د رد په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو خبر پانه کې ویلي رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولېږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلې شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیارغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړي. له جګړې وروسته د اوکراین بیارغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
د یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اسلام په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي.
د اوکراین اروپایي متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکونکی یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شوي.
ډېر خلک داسې روغلل بندیان وو چې هغوی چیا نه اوس ده د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پای زموږ ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړې ناسته تیر ماښام ترسره شوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو استازو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وباله او د طالبانو د حکومت د چلند بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 ترسره شوه، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورجټ ګانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډیرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړې او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخه لاسوهنه رامنځته کړې. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د څو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلي شوي دي.
To seriously address their concerns.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د یوناما د اعلامیې په ځواب کې چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونې په اړه ویلي وو چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوي دي او زیاته کړې وه چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقونه چې مختلف تعریف لري د خپلو حقونو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشر دوستانه چارو مرستیال تام فلیچ وویل په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د لوږې سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې سږ کال 2.6 میلیونو ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، بنسټیز خدمتونه پلمنځه تللي دي او د مالي سرچینو کموالی به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو خلکو لپاره کافي خوراکي مرستې برابرې نه کړي. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل طالبان د خپلو سیاستونو له امله د خلکو د کړاو مسؤل دي او د خبرو اترو لپاره پرې اعتماد نشي کېدی او امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وویل یوازې بشر دوستانه مرستې حل لاره نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
In its position to influence the Taliban's decision on accepting political dialogue.
نړیواله ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي ترڅو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمنه کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شموله او مشروع حکومت د جوړېدو یوه موافقه رامنځته شي، باید د افغانستان د پراخو دیموکراتیکو ځواکونو له مجموعې سره خبرې اترې وکړي. دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا د اوسنی وضعیت لپاره یو مهم پړاو
دی.
د روسی استازي ناسه ته خپل خبرو کې ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي لکوم دوه اړخیز استانډرد پرته په بشپړ توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبرې وکړي. د چین استازي بیا وویل که څه هم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هڅې شوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزې ډلې لکه ETIM د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او TTP تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ډسمبر 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه نجونې وایي چې دوی ته اوس دا ورځ بې معنا ده. دا چې ولې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي دا هیواد په تیرو 4 کلونو کې د بشري حقونو له پراخه نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستې او نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینې اوسیدونکي بهر چې د طالبانو د محدودیت له امله لزده کړو محرومه شوي وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ ورته له لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي.
د یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي، خو په افغانستان کې موږ له خپلو لومړنیو اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خو نن آن خپله کوره د وتلو اجازه لا نه لري.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي او دغه راځي په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې میرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري ده.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې 4 ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د 4 ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل اثرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبیږي، شکنجه کیږي او آن وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازمانه یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې 20 او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو 10 قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
خبریال خوندیتوب یوازې د مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د واقع خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي. دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان ښځې خبري اعلان د تیر حکومت سرتیری او اقلیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقونه د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانان نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې، په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته له خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. پاندې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنوونکي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بېلابېلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډېر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقونو د شورا د پرېکړه لیک شاهدان وو. د بشري حقونو د نقص د مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ادعا کړي چې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ټینګ کړي او د تېر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان ته ژمن دي او دغه راز د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اقلیتونو د تیر حکومت د کارکوونکو او د خبریالانو د حقونو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اګست میاشت کې ویلي و چې نړۍ نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه نادیده ونیسي، بلکې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي و چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب له امله د خلکو ژوند خراب کړی. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامي ټول انسانان په حقونو او وقار کې مساوي وګڼل چې د بشري تاریخ یو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي، د دې ورځې د نمانځنو هدف ټوله نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقونو د درناوي له لارې ټولنې کولی شي یو سوله ییز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشري حقونه زموږ بنسټیزې ورځنۍ اړتیا وي. د 2025 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی چې څلورویشت ساعته پر ویب پاڼه خبرونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې. په تېرو دوه میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی؟ تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي، افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي، دوی ایران، هند، ترکی او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوي چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسول خان جانل کوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی،
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 80% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسېږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله د جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دی وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوق تضمین کړي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژان سره په خپلې تازه مرکه کې ادا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان دې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په کوربه توب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا خبرې د نومبر په 10مه شوې وي او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابی د نومبر په 18مه په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع تر څنګ ویلي وه اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبان حکومت بیا د ملاتړ دایدا په وار وار رد کړی ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پاکستان تران کړی چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګري زلارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیاوی د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوریدونکو اوس هم راځو د سیمې یوې موضوع ته. د دریو اروپایي هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په جګړه کې د واشنگټن هڅې برخلیک ټاکونکې یادې کړې. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دوی په اوکراین کې د تلپاتې او قوي سولې د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د منځګړیتوب ستاینه کړې. د دریو اروپایي هیوادونو په بیان کې ویل شوي چې د سولې په پلان کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به دوام ومومي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د چهارشنبې په ورځ په لویدیځه فرانسه کې په یو عامه بحث کې خبرې کولې وویل هغه یوازې د ډونالډ ټرمپ او د هغه د اروپایي سیالانو سره څلوېښت دقیقې ټلیفوني اړیکه درلوده. د بریتانیا د حکومت رسمي بیان کې ویل شوي چې اوس د اوکراین د هغه د خلکو او د یورو اتلانتیک سیمې د ګډ امنیت لپاره یوه مهمه شیبه ده. په تیرو څو اونیو کې بریتانیا، فرانسې او جرمني د نورو اروپایي شریکانو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د لومړنیو وړاندیزونو د اصلاح او بشپړولو لپاره په کلکه کار کړی دی. هغه وړاندیزونه چې له مخې به یې اوکراین د ختیز ډونباس سیمې مسکو ته وسپاري، د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره خپل هیلې پرېږدي او د خپل پوځ شمیر کم کړي. اوکراین د سپینې ماڼۍ له فشار لاندې چې ژر تر ژره له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي، د دغه هیواد لخوا د امریکا له هغو وړاندیزونو سره مقاومت شوی چې ویل کېږي د مسکو په ګټه دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د مهال څلور وساته پر ویبپاڼه خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کوي، facebook.com/azadiradio ادرس دی. د فیسبوک په پاڼه کې هم زموږ ټول خبرونه، راپورونه او دغه راز کولی ویډیوګانې او انځورونه لیدلی شئ. پر فیسبوک سربیره پر ټویټر یا ایکس پاڼه، دغه راز په ټیلیګرام او انستاګرام کې هم ازادي رادیو د لاسرسي وړ ده. د واتساپ چینل هم لرو، هلته هم د ورځې له تازه خبرونو ځان خبرولی شئ. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکارۍ او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامې جوړې شوي چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونه ځانونه سنبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخو کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روري ته ویل،
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې، د هر شي باره کې انشاءالله موږ ته ډېر سهولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سریز رکه خوب دي، د دې لپاره ښه دي چې په آینده کې موږ د باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به انشاءالله هغه په خپل ځای باندې ولاړي، ځکه موږ به ناکامه نه راځو، موږ بدل تزده کړي کړي نو راتلونکي کې دا ډېره فائده لري.
د ګردیز زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیزې برنامې دوی لپاره ګټورې بولي. وایي د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سنبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډېر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي،
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاری واجه جرمونه کوي، بیا دلته ښه زده کړې روانې دي، انداسې خیاطۍ د لوره او ډېر خلک داسې روغلل بندیان و چې هغوی هیچ نه وزده پیچی بانه پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان وویل دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي، هغوم را دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین وویل،
داسې کسان راغلی وو بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده، ډیر خپل کارونه زده کړل، سره دا یو لویه سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سیو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو ګټه تر واخلو.
بل لوري ته د ګردیز محبس مسؤلین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې جوړې کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل،
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملا نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملا په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې ښه په مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لار باندې واچوو او تر څو وکولای شو چې دغه څخه هغه اشخاص چې د مجرم په نوم راکړل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 15 سوه بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې لا ډېرې کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پیل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده و، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولی داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کیږي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څره کم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات، مطالعه، دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل؟
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل دی اولادونو خاصه پاملرنه لغاوله نکی دیر زوانان للاسه ورکوو. هغه افغانان چه غواری دی ایران دی ترکیه او پده لارو بنده چه بیودات بیخی دیر دی غواری چه مثلا اروپا تا لار شی دو تا خود دیر زیاد لازمه ده چه لدغو سخته و باید خبر شی او طول موارد په نظر که ونیسی زکه چه تر دیر هده دغه دی وطن نواتل خصوصا اروپا تا تک پیو سیاله بنده تبدیل شویده. طول داسه فکر کهی چه گویا زکه اروپا تا لار شما نو دی ما جوان با جوری یا توربوری یا دی خپلوانی چه مثلا با اروپایی مملکتونو که اغوی مثلا رازی خپل وطن که افغانستان که دیر اوچت اوچت مصارف کهی دیر زیاد دسه کار کهی چه یعنی مونگ دیر آرام ایو. داسه حال که چه دا حقیقت نلری. دا مسائل هم دیر مهمه دی چه دوی باره که معلومات ولری مطالعه ولری. دیر تر سنگ دی سخته اونه باید خبر شی. دیر خلق دی چه خپل جوان دی لاس آور کهی بیا دی موسم مسئله هم دا زین کسان دی دیل پاره چه دی نوی کال رخصتیانی دی معمولا دی دسمبر او جنوری دی میاشتو که چه دوی دس فکر کهی چه گویا بندرونه بلکت راحت وی. بر حالی چه دل تباس دی سره هوا مطرح کیگی ولار دیر بیودات لا هم زیادیگی. نو پده که دی یخ لوجه ندیر دیر افغانان دی منگ خپل جوان دی للاس آور کنه. دا مسئله دیر زیاد مهمه دا اساسی بحث داده چه که دوی چرت اقتصادی ستونزه لری بیا دی پده عنوان نزی چه زمه هاجرم او که چرت ورزی هم معمولا دوی بیا که کم آغا هواد تا ورزیم به دا خپل قضیه چه دی دا دی دروغ و پربنسل تا جوڑهی کم سیاسی پناهندگی چه ورکهی زکه بلا لار خوشتانه دی دیل پاره چه دوی اسناد واخلی نو بیا دروغ و اسناد جوڑهی دی دروغ و تسکره جوڑهی لاسه حال که چه دا پتوله که یعنی یو خیر نتیجه نده ورکده دیر نور لار دی دیشتا چه مثلا که به هر تا سره لار شی دی کار پا ویزه بانده امکاناتش تا یا تحصیلی ویزه باندش تا مثلا او یا که زی پا دست دروغ و پا دست مسائل بانده به پایل بای چکر دوی بانده تمامی گی یا قربانی با دست حوادث و دوی پا خپل ووسی
کلا چه یو چوک پی امال که ووسی گی او لغه قانون نجزان نخبروی یا داده چه دی بیغوری لواجه یا داده چه پا دی نپویی گی که دی دی ملک پا قانون زپو نسم او یا دست کار تر سر کرم چه غا پا قانون که مانه ای داد سمره لحقوقی عرخ زیان رسول ایسی او دی دول کسانو تا چه کول پکار دی؟
ګورې یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کېږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلی او قضایی محاکمه لاند رازی او دیده دا بی خبری وزر نگنل کیگی. نو دا مثلا دیر زیاد مهمه ده پا دی حقل قوانین دی هر حیوات فرق کهی پا دی که دی منگا پا خپلا دی اوسانی اسلامی امارت چه حاکم ده دی دوی هم یو مکلفیت هم ده غده چه دی وگرو لحقوقو نه به هر دفاعو کی خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائلو مخوانی ولشی.
او کچری دا وزیاد هم دیسی دوامو که کچم بی تاس خبر پیروخانه چولی سی در دیر لوی سرخوکی را منکسه کبی دیدی وزیاد دوام چوم رزیان رسول که دا مسارف سی دوی پی سفر بانده که یا بل ملک تا کدوالی گی بیالت هم دی قانون دی نخبری لوجیه پی پویی گی نه یا جان پویی دا چوم رسنگین تمامی دلی سی دا وزیاد کم دیسی دوام مکی
والا دا خبر خود دیر زیاد مهمه دا بخواشنه سر باید منگو وایو چی دقیق سلویخ پینزه سلویخ تو کلونو که چی پا دقیق کم ناورین چی پا افغانستان که پشتا دا حاکمه دا یا و دیدی یا و غطا پایل هم دا والا چی پا میلیونا و خلق افغانستان او وطن او دیری غیر قانونی او وطنه او بدو کې ډیر کسان چې له خپل حقوقونو با خبره نه ول ووتل دا بل اخره ډیر غټ ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنۍ او ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده د یو معقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي دا غلطه ده یعنې غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښې دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. خدای مو کړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایاو چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مس باسب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري، ورځي قانون په نظر کې نه نیسي، څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي، هلته قانون مراد کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کومه ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې، نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مصباح، سره له دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشی یا دلته ځان عیار کې ژوند خوش بندو کې، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. نو دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذه ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراعاتول ډېر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت، د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په برخه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس بس صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درندوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مال او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
میرا زاشوس میں تا تا